مخکې تر دې چې زهرو کاروان پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د څرن لري کولو لپاره وی پایلې ته ورسي. ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د څرنډېدو له امله د میلیونونو وګړو په اغېزمنتیا او د خپلو کارکوونکو د راتلونکو په اړه هم اندېښنه وشوه. د پاکستان چارواکو د سکرو په وکان کې چاودنې دولس کان کیندونکي وشلي او اته نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان یالت د قانونو سر پلټونکو عبدالغنی پلوچ ویلي چاودنه تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له امله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیاي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزورې کوي او یا یو مخلمن زوړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د دې د اعصابو مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوري بس ده
یاره. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړه سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئ موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشهیي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشهیي موادو او ایتیا د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشهیي موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشهیي موادو غوښتنه او بازار ته د نشهیي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
Criminal groups active in the illicit drugs market, they are very
مافیایي ډلې د نشهیي موادو په بازار کې ډېرې فعالې او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشهیي موادو بازار فعال و. د نشهیي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشهیي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشهیي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطاتم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیمه ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشهیي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل سوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشهیي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کېږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې وراچوي. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یې وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روژ دي او معتادین راټول کړو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځېږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روژ دي او معتادین راټول کړو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فراد افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې له عمل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه ده چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغو ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې کروشنده دی مخته دا کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمینه د کار ورته برابره کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عملو نو دغه سختیانو بدبختیانو کومه ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونکړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای سو چې پر هغو شویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حلزل نه کې. صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهوار درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی، هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکی معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکی استعمالوي نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفي اغیز لري.
نشئی مواد ولی پر ځان د باور احساس کمزوري او یا لمنځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د ده د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور لمنځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او هغه اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کېږدي، کره کره پرې پوهېږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال و کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمې کې او چا سره خبرې اترې کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبرې نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوا باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ لخوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو یا د خودري زو. او همیشه د ته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو، نن هم هرومرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوی دی. هر لازم مهارتونه ایسه په کانسلینگ یا مشاوره په جریان که اخیستی دی، معتاد په ځان باندې باید عملی که او ارواپوهان لدغه معتاد څخه پختنه وکی، تعقیبی که چه کل روغ شوی معتاد لچالشتون سرمخ کیگی ورته راهنمایی وکی. او درهیم موضوع روغ شوی معتاد مسئولیت دی چه ده خپل ځان تا متوجه وسیگی، صرف سره هغه هدف تا رسیگی چه اعتماد په نفس زیاد سی.
کله سی چوک نشه خوشی کری، آیا للاس ورکره باور یه بیر تراز وندکی یا او کزانگری روانی در ملنی تارتیا لری؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزدان تطبیقولو که کوشش وکری. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په وینې چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکی نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70% خپل مهارت وخی، خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشیي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، ورضا.
بله ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه که چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کښېنه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانا ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای. نن بلاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکا.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارگران څنګه بیرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو کړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ارباب صاحب. ورځئ
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کابل ارغوان خلقا، کابل ارغوان خلقا.
بخارا تا وگما یو سا بخارا تا